په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو نوري هر کله کوم په پایل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یو پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامادي حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده ناروی وړاندې کړې خو د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې په کې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولي او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې ښار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن د سهار له 9:30 وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه درې اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونه زیات کسان وتلي دي. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سرپناته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز خبری آژانس وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بنده آزاد شوي دوه ایراني ولاسله بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوشحاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور د دوام د یو پریکړه لیک پر سر مسودې اخلي. د طالبانو د استخباراتو اداره وایي مدني فعال عظیم عظیمي چې په جنوري میاشت کې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په وړاندې د یو لاریون په تنظیمولو کې لاس درلود د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی او اوس هم له دوی سره بندي دی. خو د بشري حقونو مدافعان بیا بل څه وایي.
څوک یو مورد کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي.
د کابل د امنیت قمندانۍ په تېرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور دی له 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي هر کال په دې ولایت کې ډیر نیالګي کېنول کیږي خو د نه پاملرنې له امله ډیرې تر ثمره نه رسیږي.
دا غی تر رسیدګي بد هر چا حق دی چې بوټي باندې پام وکړي. دا بوټي د ټول ولست دی، د ټول ملت دی.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو پروګرام هم مهروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د یو پریکړه لیک په مسودې رای اخلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. کډی ملګر ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي. په افغانستان کې دویم بعد ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو ناماتر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. دا ځل د ملګر ملتونو امنیت شورا د یو ناما د تمدید په اړه رائے په داسې حال کې اخلي چې په افغانستان کې طالبان بیا وخت رسیدلی او په دې هیواد کې د بشري حقوقو موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی دی. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمیر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکښې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیې بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مسوده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې برستیال سفیر دیمتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه منعکسوي. خو نوموړي ونویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کیږي ویټو کړي کنه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول سوی دی. د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل لنیول کې دوه راهیسې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو امجنو د کار او زده کړې موضوع ته ډیر پام اړولې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقوقو باید درناوی وکړي. خو طالبانو ویلي چې د شریعت لمخې شوزو امجنو ته خپل حقوق ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باچلې چې په دې ورستوي کې له افغانستان څخه کتنه تر سره کړې ټینګار کړي چې په دې هیواد کې اړتیاسته چې پر بشري حقوقو څارنه وسی او ویلي چې د موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام واړول سي ترڅو دوی وکولای شي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو ناما تر یو بل کال پورې یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید سي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسولو غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن له مخې دغه راز یو ناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هیواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د شوزو چې واکټ د طالبانو لرسېدو راهیسي تر ډیره څنګه تسوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. که دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ان تصویب کړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما به تر یو بل کال پورې یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی هم له جرمنی را سره یو ځای شوې ده. اغلی رسولی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو نه سلامونه او احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اغلی رسولی کلمړی تاسو نه پوښتم چې د ملګرو ملتونو دغه ماموریت په اوس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي بشري او دغه سیاسي پلوه له ستونزو سره مخامخ دی څومره مهم دی تمدید د افغانستان لپاره؟ زما
په نظر په دې
هیواد
کې ډیر مهم دی چې یوناما هلته حضور ولري. په دې چې یوناما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګی نه کوي بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشته لوینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګی لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني پا په بشری بخش کې دوی مرستي کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و، هم د سفر په پای کې وویل چې دې ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تیره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام ولې تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یونما په چوکاټ کې مهم دی، او آیا دا به په د بشري حقوقو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چې راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي. نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل شي او 100% دا خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي، دلته خلک د خپل حقوقو باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچته یې موږ په سوشل میډیا کې اورو، د خلکو په خبرونو کې اورو چې همیشه وي خپل ژغ اوچته د شوزو تعلیم په برخه کې وي، غوښتنی لري د خپل حقوقو برخه کې لري. دا ټول یو د هغه لاسته راوړنو څخه د شل کلو کې خلک په خپل حقوق باندې پوه دي، او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې تک په برخه کې، موږ دا اوس کې واورې دل چې شرط بندې شول شوی دی چې هیڅ هیواد ته بیل محرمه سفر نسی کولای. نو دا ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوق څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځخ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي. نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي، مهمه ده چې بین المللي ټولنه جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي، او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي باید نړیوال هغوی دې ته متوجي کړي او دوی په دې پوه کړي چې کچېری دوی خپل ادامه غواړي، دوام غواړي او د دنیا سره شي اړیکې غواړي، نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نسی کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
ډېره مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مدنی فعال عظیم عظیمی لا هم د طالبانو په بند کې دی. طالبان دا کوي چې نوموړې د هېواد امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د مدني ټولنې دغه فعال د جنوري په 13 نیټه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف د سفر په غبرګون کې د یو لاریون د تنظیمولو په خاطر نیول شوی دی. د هغه سفر چې بیا ترسره نشو، یو شمېر افغان فعالان وایي د نورو هیوادونو د استخباراتو د ګټو لپاره د افغان ځوانانو او مدني فعالانو نیول او بندي کول د افغانستان د مدني قانون او ملي ارزښتونو خلاف کار دی. خو طالبان دا موضوع ردوي چې ګواکې عظیم عظیمی د بهرنیو استخباراتو د ګټو په خاطر نیولای وي.
افغان مدني فعال عظیم عظیمی د جنوري په 13 نیټه وروسته له هغې طالبان ونیو چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د تک په غبرګون کې لاریون کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت ونسه، ښاغلي عظیمی له کلونو راهیسې په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول او په دې وروستیو کې کله ناکله به یې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکي وایي هغه د هېواد د ملي امنیت د ګډوډولو په تور نیولی دی. د دغه ریاست ویان اسماعیل همراز ازادي رادیو ته پیولي کلی پیغام کې دا کړی چې په جرم اعتراف کړای چې غرب ته تښتیدل او د کابل رژیم د چارواکو لخوا په هیواد کې د ملي امنیت د خرابتیا په پاره خوختل غیر قانوني مظاهره او لاریونونه وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د دغه ادعا په اړه د ښاغلي عزیمی د کورنۍ یا خپلوانو نظر واخلو، خو ونه توانیدو. خو یو شمیر افغان مدني فعالان په دې باور دي چې طالبانو عظیم عظیمی د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه نیولای دی. له دې ډلې مدني فعاله امینه مایار وایي،
بهرنیو د استخباراتو د کړیو په خاطر افغان ځوانان نیول کېږي او ځورول کېږي. زه فکر کوم دا د افغانستان د ملي روحیې سره برابر نه دی او د افغانستان د اساسي قانون مدني قانون په خلاف یو کار دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومن بیا د طالبانو له لوري د عظیم نیول د بیان د ازادۍ خلاف کړنه بولی.
پدیره چې یو څوک یو مورید کې خپل نظر بیانوي یا مظاهره کوي، دا د دوی د نظر د ازادۍ څرګندونه کوي. نو که دا غي په نتیجه کې یو څوک په غیر عادلانه توګه بند کیږي او بیا محکمې ته لاسرسی نه لري، دا ښکارا د دوه مواردو سرغړونه ده.
خغلی مومن وایي د بشري قوانینو لمخې هر څوک د نظر د څرګندولو، مدني فعالیتونو، سولهیز لاریون او عدلانه محکمې ته د لاسرسي حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له پایله تر اوسه د لسګونو فعالانو او خبریالانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ډېره یې بیرته خوسي سوي دي.
د غرض کابل د امنی قومندانې چارواکي وای په تیر شپږ میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیول او دوسیې قضایي ادارو ته سپارل دي. نور په دې راپور کې
تبداسي و چې د اسلامي عبارت پر تک به په هواد کې جدایتو د پټوله کې راکم شي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو هواد وای ل تیر و میاشتو رئیس لکل چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، په دغه خار کې د بیلا بیلو جنایي جرمونو کچل وړه شوې ده.
کې جدایتو د کچا ډیر وړه شوې ده. په اړه کوڅه کې غلوي د جدایي پیښو مجرمین وي، هیڅوک خودی نه دي او د خلک ورستر بل دوروب زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورستي کې غلوي ډیر شوی دي. موږ خبرونه اورو چې مرشنګ لا کېج مرسکلنګ لا کېج کوروت خلک اوړي غلوي کوي.
خو د طالبانو امنیتی چارواکي وایي د جرمونو کچه راښکته شوي او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2180 کسان نیولي. دوی دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړې. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ اړوندو حوزو او د ولسوالۍ قومندانیو په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولی دي او دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي.
خو ښاغلی زدران د ده په خبره د مشهورو مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل. موړی وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت وانیدل چې د کمیشن کاری د وسلو د لیږد د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکو او داعش ډلې 38 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي.
د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیونو ته ورسېد چې دا شمېر د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې یرغل درېونۍ پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د درېونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیونو زیات کسان وتلي دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوتسال ملي لوبډله ایران ته ولاړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوتسال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په لړ کې د غوره چمتووالي لپاره تیر ورځ د ایران شیراز ښار ته روانه شوه. د فدراسیون په وینا د افغانستان فوتسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د مخې تګ لپاره په مقدماتي پړاو کې په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې کوي. د افغانستان فوتبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا لوبې د 2022 کال د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې تر 15 پور په قرغیزستان کې تر سره کیږي او ورسره بل هر ګروپ نه دوه غوړ لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالي ته لار پیدا کوي. مسعود برهان لوبډلې د غزنی فوتسال اتلانو لیگ اتلولي وګټله. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په غزنی کې د فوتسال د اتلانو لیگ چې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوی وو د نهو لوبډلو په ګډون 13 ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو مخې په یادو سیالیو کې مسعود برهان دیاري سنایي لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دې لیگ اتلولي وګټله او دیاري سنایي لوبډلې دوهم مقام خپل کړ. حامد هدا د دې سیالیو غوره لوبغاړی او نور الله نوري غوره ګول وهونکی ونومول شول او ټاکل شوی د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله په خپل کوربتوب د نیدرلند خلاف 3 ورځنی او 1 ورځې لوبه وکړي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبې به د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه یعنی یو اونۍ وروسته پیل شي. یادې سیالي د 2023 کال کوالیفای لپاره د ورلد کپ سوپر لیگ برخه ده. د معلوماتو له مخې د دوړو لوبډلو ترمنځ به یوازینی 1 ورځې لوبه د مارچ په 15 نیټه او 3 ورځنی لوبه د مارچ په 9 د اپریل په 2 او په 4 نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو اورې د مزدګر تر څلورې مې بجو سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخې ته مو اجمل ان هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتان دي. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتن ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډاله سره په اتن کې شځي د ګیډي او ګڼ کمسترستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوبوري پښین کلاسي پلاسي و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به له ډالو څرخیږي خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بی ډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوڅي او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیرای نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوڅانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیرای دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتن کېږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې ستا خو چې څومره بلوچان ښار ته را نږدې کېږي یا شهرونو پراخیږي بلوچي اتړ اور سره کمی جواز نه بلوچي اتړ بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسائل چې دي هغه د ورکیدو په حال کې دا یوازې د بلوچ کوم نه نور کومونو په اړه دغه خبره ستړي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندې د پښتنو پرنګ په بلوچ کوم کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کیږي او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال په زرګونو نیالګي او زینتي بوټي د سرکونو پر غاړو په خونځیو دولتي ادارو او نورو ځایونو کې کینول کیږي خو د نه پاملرنې له کبله ګڼ دغه نیالګي تر ثمره نه رسیږي. وچیږي، څاروي خوري او یا وبنه ورسیږي. دوی وایي خلکو ته پکار ده چې هغه نیالګي چې په دې فصل کې کینول کیږي په ګډه د یو شریک مال په توګه ساتنه، څارنه او پالنه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
گوهر صافی د کونړ مرکز اړوند چغان څلورلارې سره نږدې د توت نوی نال شوی نیالګي ته ولاړ دی. وایي د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست او یا هم د نورو کسانو لخوا هر کال د پسرلي په موسم کې د سلګونه زر افغانیو په لګښت نیالګي او زینتي بوټي نالیږي خو په سمه توګه یې ساتنه نه کیږي. همدا لامل دی چې یا وچ شي او یا هم د څارویو خوراک شي.
هیڅ پالنه نه کیږي، هیڅ روزنه یې نه کیږي او بیا د وخت په تیرېدلو سره څه د وچکالۍ له امله دغه بوټي زیانمن شي او څه د دغه حیوانات راځي هغه خوري. په دغه باندې ډېر زیات لګښتونه شوي وي، د روزنه شوي وي، ولې هغه بوټي هم د منځه لاړ شي او پیدا هم نه کوي.
د اسدآباد اوسیدونکي اکرام الله راته وویل د بوټو او نیالګیو له نالولو او کینولو وړاندې باید اړوند ادارې او ولسونه د ساتنې او پالنې لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې بوټو ته اوبه ورسول شي او هم د ماشومانو او څارویو څخه وژغورل شي.
په کار ده چې دې ته داسې یو سیف غوندې جال ورکړو یا بل شی ورکړو چې د هغې سره بوټی وساتل شي او اوبه ورته په وخت ورکړو. د هغې ته رسیدګي به د هر چا حق دی چې بوټی باندې پام وکړي. دا بوټی د ټول ولس دی، د ټول ملت دی. دولت ته دې هیڅ نه پرېږدي، موسساتو ته دې نه پرېږدي. د دې مسؤلیت، د دې حفاظت دا زموږ یوه وجیبه ده.
روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې مسؤلین وایي ونې او بوټي تازه او پاک هوا تولیدوي، د سیلابونو او توندو بادونو زور کموي، ورسره ورختونه زیاتیږي، په واورینو سیمو کې تر ډیره وخته واوري ساتي. همدا لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړیږي او په برکت یې کاریزونه او چینې تاندیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د ځنګلونو په بیا احیا او د کرل شوو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره همکاري وکړي. د حکومتي مسؤلینو په وینا چې په کونړ کې 2 میلیونه میوه ورکوونکي او بې میوې نیالګي روزل شوي چې له دې جملې 15,000 د مرکز اسدآباد اړوند ښوونځیو، دولتي ادارو، جوماتونو، دینی مدرسو او د سرکونو غاړو کې نال کړي دي. د دوی په وینا چې په زرګونو نورې ولسوالیو ته لیږلي او کوښښ کوي چې ولس سره یوځای ساتنه او پالنه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې دا عمره سړی خواري وو کې دا عمره بوټي نال کې به دا غې پسمانه ونی شي، دا غې تکاتنه ونی شي، هغه ته د اوبو تنظیم یا دا غې پاملرنه او ته ونی شي، نو واقع دا خواري ټول اسيږي. نو ان شاء الله په دا باره کې مونږه کوشش کوو چې دا غې بوټو خاصاتنه وشي او دا غزمنګه دراتلون کې چاپیریال د فاره یو خایست ثابت شي.
د کونړ وسیدونکو وای په 13 کالو کې د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو نیالګي نال کړې شوی خو د نه پاملرنې له امله یې ډېرې لمنځه تللې او ډېر لږې پاتې دي چې اوس ترې زده کوونکي د دفترونو کارکوونکي او پر لویو لارو تلونکي مسافر ګټه اخلي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سرحد په تماس کې د محله لرم چې زما پیغام تلوفونو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت لخوا څخه پرچی راکول شوي چې په نورو ولایتو کې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شروع شوي دي، مشکل ده چې دا وجد جره شروع سمو چې د اقتصادي مشکل سره مخ یو اله لرم چې ما پیغام کو نشر کی. السلام علیکم.
رادیو کی از مزاختر چارواکو تر نظرم ده ته ورسی طالبانو مشران څو خلک دي زوري ته ټول وخت ہدایت کوي دې په سارا کې چې دا برک کوټونه اغوست کې دي یا تربرګلوي کوي یا د مرستو د پاره اغوستي له دې څخه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي تغیر تبدیل وکړي دا تغیر تبدیل وکړي یا دا چې دا بولي ته ولي د خیر خیرات دې څخه خلک ډېر په تنګ دي لندګرو خلک تنګ دي چې څوک په نامه ویری څوک په نامه ویری عالمان نشته عالم نه کار نه کوي عالم نشته
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
ستاسو پیغامونه وو وس هم دومره تربیه خېچاري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو اونیز پروګرام مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پرې یو پریکړه لیکرای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د کابل د امنیت قمندانې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 2000 زیات کسان د مختلفو جنایي پیښو په تور نیولې او دوسیې قضایي ادارو ته سپارلې دي. د دې قمندانې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په نیول شوو کې یو شمېر مشهور غلا او مجرمین هم شامل دي، خو دوی په مشخص ډول د چا نوم وانخیست. د کابل امنیت قمندانې د دغو کسانو د نیولو خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې په دې کار کې د کور په کور تلاشۍ مخته وړې ده. د پولند سرحدي ساتونکو وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته ورسېد چې دا شمیره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي چې دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د دریو اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زغری راتکلیف او انوشا اشوری بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادې دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خوشاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسیدل او خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکشه شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوس هم زموږ لمړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاند کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاند کوم او میل لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولې داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ میر د غې د مایندو یعنی مخکیم ډیرونه تقریبا ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکیم په یو زر مایندو کې تقریبا شپږ سو یو شپېته خزم رکېده په د ولادت په وخت کې منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله هم خبر یې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحي مراکز نشته مثلا مېندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدهام ډېر سوی ده په دې چې مېندو ډېر د اته ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي مثلا په بعض حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولای سو ورسره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنې دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي یعنې زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله په دې چې مایندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې مایندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسوي بې فایده ده نو د دې خطر کچې لږ لوړ سوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته قبل سایبان نشته مرکز نشته کومواله دي مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم څه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده هغه نسی کولای سم مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سم باردار ده د دې هغه غذایی هغه مواد غذایی چې د دې ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې وسره مخدي نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ سوی ده خو دا څه دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې ورختیا باندې د درس ته خدای مونږ خپل تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې
او ردونکو زموږ دوی نوري ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لته سبا پښتنه وکړم چې د شذو دمړنې لمړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لمړی تاسو ته تاسو یو ریډینګ سره ډاکټر صاحب فایزی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فایزی سره کومې تروسه پورې کومه بلې احصایا نه ده ورکړ شوې دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلی ارقام نه جلوګیری وکړي په عمومي ډول باندې تاسو پیګئ چې خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلود فقر تندستی د لارو خرابواله په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باید ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون چې هر څه کم تر کمه شپږ وو اولاد لري هم د اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریټ په افغانستان کې 15.3 ده یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یو څه لري خو تر اتل سوشلوم ز احصایا لرم چې بازي ورګانی ما شومان دنیا ته راوي چې دای اولې لاتون دي په دوه باندې باید ډیر زیات بحث وشي هم دا رنګ په سیمه مراکزو کې هم دا سيټي ډاکټر سبوېلې په نام نو سیمو کې لري پروتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غوړي چې لار سي ځکه چې هلته زمينه دي تحصیل زمينه دي هغه اساسي بنسټونه دي ژوند ورته لا مساعده نه ده نه غوړي چې هلته لار سي زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک کوي چې په آرامه توګه خپل خلکو ته خدمت وکړي په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي مثلا سامان او وسایل نه وي لابراتوار نه وي دوا نه وي چې دا هر تأخير باعث دې ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي ولې په مجموع کې ما هغه پخوانی سایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې ما له ډېرو تلاشونه په 100,000 ژوندۍ ولادتو کې 450 ولادته ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصفې چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او روزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نشته په صحي سیستم کې. موږ تنها په 1999 کال کې کنا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 6,500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابلې هم دا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به 4 مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به 1 مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیری صحی خدماتو مایز دراسي.
اوس په هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اگست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دی او د ښځو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې د دې راپور له مخې له 40 څخه تر 30% پورې کمې شوې دي. آیا ستاسو په هغو ځایونو کې، په هغو روغتونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟
د لوی خدای په نامه لمړی تاسو ته سلام او ځواله هم کارونه ته. زما په نظر د اگست 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ، طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کموالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یم ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو، د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګانو لرو، د ډاکترانو لرو، ډېر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډېر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راغله، راتلو کار کوي او ناروغان به تداوی کوي، د مور د ماشوم لپاره خدیر سرپرستی کوي. خدای هغه نورسته چې دولر مونږ ته کار زمينه ډیر لیک شو او دې وسایل لیک شو، دوا نه د نشته لکه ډیر ماشومان ملکی دو، دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، کوم مسایل نه لري، موږ ته ریفر کوي، موږ ته راځي ناروغان، موږ ته راځي. کله چې موږ ته راځي، موږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې موږ ته راځي، موږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب وسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډیر غټه مشکله ده. لامل هم دا ده چې موږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده. هغوی نه پوهیږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانه ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي کلینیک ته چې مشکلات لیک نشو حل، بیا
دی هغه نو وروسته خار ته راځي او شفاخانه ته راځي. دا ډیر غټ لامل دی مرګ مرین دی اطفال او د مور د دواره د چې آگاهی سطح به خلکو ډیر کته ده.
او تاسو سوراندیز لری ډاکټر صاحب چې افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیاي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسی دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ، موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې و، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشینه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوی ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سقوط باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده، د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم موږ باید د خلکو آگاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفخانې ته، داسې خونه کېږي شفخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زحمت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي، او په د ډاکترانو کمبود لکه اوله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شفخانه کې د ډاکتر کمبود ده. موږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه دي، د فارغین دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګار ګرځي، خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بودا ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا کنټرول کړي، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب، زدران زبیر ته تاسو ته راځم. ملالی رحیم فیضی صاحب، په کور کې د کوچنی زیږولو وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي، روغتیایی یا کمپلیکیشنز یې زیات سي، آیا ستاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه، او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، آیا تاسو کافي او پرمختللي وسایل لرئ چې دا ډول ښځو تداوی وکړي؟
مننه کوم. ډاکټر مریم خدیر د او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه، هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روغتونونو کې خوسته، یعنی دغه مشکلات حل کیږي، او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی، مثلا شدیده پریکلانسیا او لري اکلانسیا، یا د شدیده مثلا پی پی چې خونیزي او د شدید عمل د هغه راځي، خو کابل کې خصوصا زموږ په روغتون کې ډاکټر صاحبان مشته، ترنا ډاکټر صاحبان مشته، او وسایل هغه وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته، یعنی موږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو، په هر رقم هغه متات چې په یو بد حالت چې مریض راځي، په هغه حالت چې مثلا یعنی د وینې کمواله دومره ډیر وي چې په امیانه درته وایم، یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي، نو هغه وخت بیخي پرمختللي وسایل هم وي، هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی، او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي، هغه وخت شفخانې ته راغلي، هغه وخت نو څه بیخي وسایل هم ښه وي، ډاکټر ترینران هم وي، ټول وي، هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک. اوس مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونونو ته ځان ورسوي، ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نشته، نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته.
آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي، او د یو کس یا د یو ښځې چې امیدواره وي او کوچنی زیږوي، پر دغه مهال که د دې د اکسیجن کچه لاندې ولاړه سي، یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي، یا د سقوط سره مخامخ کیږي، بیرته یې فعال کړي؟
بله بله، وینټیلیټرونه
شتابل. او د انستيزيا د ټیمونو په اړه باندې کت لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته، چې د انستيزيا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي، او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي؟
یعنی دا انستيزي ټیم ډیر یو مهم ټیم ده، په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي، یعنی باید تیم ټول آماده وي، هم د جرای تیم باید آماده وي، هم د نسوی تیم آماده وي. د مونږ د خدای په فضل کې د نسوی تیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري، او دوی نو تقریبا 2-3 په بعد نوکری ورکي، یعنی په یو شپه باندې درته نسوی تیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکي. یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو، او ډیر مهمه ده په دې چې که انستیزي مونږ سره کومک نه کوي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی سره وکړو. او امبولانس شته انشاءالله. زه خپله مثلا یو غټ ماشین د انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو، خو دا اساسي یو مسه ده چې ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي، د مونږ روغتون هم نیولی. نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشین څه ډیر مهمه ده، او داسې مریضان چې ډېر په بیاباد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي، هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلمه چې نور دا پرابلمونه هم حل شي.
ډاکټر صاحب نسرین اور یاخیل، تاسو به بل پوښتنه وکړم، تاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار د دوی تجربه په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروید، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که ده انستیزیا مشکلات دی، که سی سکشن ده و لغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن نیستی ده. غیلی پاره دا یو تیم پا غاره نلری پا شفاخانه که چو تیم لری چې هغه که ده داخلی داکتر ده، جرایی ده، ده نسایی اولادی داکتر ده، انستیزی ده، ماشومان و داکتر ده، مختلف بخشونه دی چې دوی باید هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دی چې ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحیح سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایت بیا مراکزو ته، غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو، او تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري، ولی د شفخانه مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راسي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساسو گرانو میلمنو ته سلامونه وایم، په دې لچ تاسو بره ته شایسته ساسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نذر احمد یم، د کندهار نه می تماس نیولې دي. ستاسو میلمنو سمې دغه پښتنې چې دی په انډیکس پلان لري په اوس وخت کې، ان په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی دکېږي، دی امبولانسوت پلان ستکنسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته، دی ورته وایي موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانه ته یا مستس خوند ته پرمړل نه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل، د دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه، که په دې ډول باندې تاسو څه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسي او د دوی سره مرسته وکړي؟
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټول ناروغانو ته هغه پیشکش کوي، او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک خراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانه ته. هماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک د وسې نه پوره نه وي، نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانه ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات درزه کوو.
فایزی صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید یي؟
بل دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحی په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایتو یو ولسوالۍ کې یو چیرې روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روغتون وي او نور دا کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نشي کولی په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجع کېږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي، هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمل وي، دوی سره کومک کوي. او که بیا دوی نشي کولی، بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته، کابل مرکزي روغتون ته، مثلا یا ملالۍ ده یا ربیع بلخي شفخانه ده یا استقلال شفخانه یا یو سل دو بستر روغتون ده یا دلته راځي. منته د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلاً ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي، اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره، دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري، چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده. ښځه یو یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي، هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته. هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي، هغه وخت بیا موږ ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې، په لرې ځایو کې، په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي، او د دې رجدیهي باید په سره سیستم، یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او دا ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي، یعنی زما په نظر بیا دا کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي، هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک کې یعنی تداوی وشي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي، ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټيږي او خزه او مایندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه یو ان شاء الله په آینده کې
د یو منظم سیستم سیږي. موږ د درو سر ملمنو مرالی رحیم فیضی صاحب څخه، نسرین اوریا خیل صاحب څخه، او همدارز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او ریدونکو بل بونی به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.
د کشالو په خار کې ژوند کشاله ژوند کشاله کشاله کشالو په خار کې دا کشاله بنوي ک د سیاست نه کاروبار نوې جو شولے عقیدے خر
شهیدانو لشهیدانو ڈکے ادیرے خرچ شولے انقلابو خرچ شول دیر تاریخو خرچ شول دیر قلمو
سواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره